پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشه، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هرکلی کو. د دې خبرونه د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجینګ کیدونکې ناستې ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه رپورټونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور رپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل شوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول شوې ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تېره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول شوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفر درې قطعې کړي دي.
تېره شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه تنه نور ژوندي نیول شوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکی خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي دي. ښاغلی بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالی په عثمان خیل سیمه کښې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کښې یې نن لپاره دښمن وژل شوی دي. اته میله مختلف نوه سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب شوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکی خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلواله تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول شوې ده. د 212 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهټیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل شوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون 11 طالبان وژل شوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یو بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچاوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار شوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي د دریځ ښکارندوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي، تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالی دیوی عراق او ایران دی ووزي شعارونه ورکول، د ایران کنسلګرۍ ته اور واچاوه.
ارجع بدوارو هذا وعد هذا
په نجف کې پولیس ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکارۍ پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل سوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل سوي دي. او د بې پولې ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونی د پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وکړې. د ویل چې تیر اونۍ له یو شمیر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوي پلاوی لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت، اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته افغان حکومت هیئت ټاکلی دی. هغه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته مستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تیر اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند و له امله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټوډیو کې دی پردیس صاحب. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وایي په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناستې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګونګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناسته لغوه شوې سمې نه دي. هغه ویل
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن،
که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سول راتلی شو. که مالکیت وانخیست پرتل شک چې سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلي عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همداراز وویل سوله د تیرو 13 کلونو له سراوړونو د ساتلو په شرط راتلونکې ده او افغانان به د یوې تلپاتې سولې څښتنان کېږي. ټاکل شوه چې د افغان سولې په اړه دا ناسته د تېر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړه شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې بیا تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه د اعلان شوې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شوې وي. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته البته د دغه ناستې ځنډیدو خبرې ورکړې. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا ونه ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډیږي. خدای ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړپوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچې له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونې را سره شریک کړې چې وایي په بیجینګ کې د کیدونکو ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوي لیست چین هیواد ته استول شوی او که چیرې خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نورو لورو نظرونه په پام کې ونه نیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو زندیدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسیون له قوله په شپږ ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څېړنې بهیر پرون بشپړ شوی، خو د هغو او ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څېړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه وایي کمیسیون کولی شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. ظهیر مل صاحب، نور معلومات له تاسو اورو.
ان زه تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسیون یو غړي اورنګزیب د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او اجازه ورکړل شي په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خو داسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې. بلاخره د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
ابتدائی نتیجہ هغه ده چې ولایات او نتایج باغې کې شامل وي او ابتدائی نتیجہ اعلان شي. نن خپل بحثونه کوو او پاته به د ولس سره خپل تصامیم شریکه کمیسیون د قانون په چوکاټ او قانوني بیس باید د موږ ټول تصامیم ولري. سبا ته خپل تصامیم د کمیسیون د ولس سره شریکو.
انسب دروانې اونۍ د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلي وو چې د همدې ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خدا سي ونه شو دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم. انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د وروستیو تحولاتو او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لومړنۍ پایلې هغه مهال اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولی شي د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواره
داغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دی کومه ډیټا چې د محلاتو د په امنګو ولایتونو کې هغه باید معیار شي دا غې پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي. د ماغه کوم ارقام چې دي د درملوک شرکت نه واقع تر شو فکر کوم چې نتیجه در تر ځای اعلان شي دا به خي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداری ورکړی دی. خو هممهاله یې د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو وغوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې هم صاحب،
ډیره زیاته مننه کوم امید زهیرمل لتاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا هم لتاسو او په کابل کې له نورو همکارانو سره په تماس کې یو څو د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګه په ټاکنو پورې د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خی د ورځې په پای کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خپاره کړي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
او سم بیا کابل تزو ناجیه صافی لسو اقتصادی خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوي شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکو اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات پارزانه بیه پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږ کال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي څو وطني افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبیعي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شاه نوري وویل چې د خوست په یو شمېر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د څه باندې 2 میلیونه نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قورې جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2500 هکټار ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. د دې پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي. خوست افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللي، خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځایي نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلینو وویل په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریز کال په اولو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بېلابېلې قضیې ثبت کړي دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تېښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډېره د کورني تاوتریخوالي له کبله رامنځته کېږي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوې ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوې دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارنوالۍ او محاکمو ته راجع شوي.
مدنی فعال نادیه باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې له خزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی له خزو سره زخته ډیر ده. چې اوس هم په راغلي خویندو کې موږ دوه خویندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجودې دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوقو ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایت شورا استازي ندبیبی عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او قضاته سم د مبس کې خیندې د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه وخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه چې وي په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محاکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي، د کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پوره ډاډمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته څرنګه موږ اوپر سپایتي تجارت صاحب کې هغه له اقتصادي پلوه هم هغه حقوق باندې
بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په خپل خپور کړي رپورت کې ویلي چې د روان مریز کال په لومړیو اوو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورني تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
دا بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې دام بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیایي اندېښنې زیاتې کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دی ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګه د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردېدو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع یو تفصیلي رپورت لري.
د کندهار وسیدونکو په بازارونو کې د بې کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیایي ستونزو د پیښېدو څخه اندېښنه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیایي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوی وکړي چې د ګاونډیو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شان، زه خپل تقریبا د روژې راهیسې یو روغتون ته ورنم شپږ وارې ما دوای وکړلې، پیدا نه وکړل. یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې، هغه پیدا وکړل، ماته زړه دربې راواچوي.
او که به زه دا دوستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي، نه دي چې ورسه هغه چې وخورو هغه مو بېرته به در هغه بدتر کړي. دا دوا خرابه ده، سر مو نه خلاصېږي، څنګه حساب نو مریض خو به په یوه پړه جوړېدلی، یوه پړه نه دوه پړه، خو نو په هغه خدای خامخا جوړ شي. اوه مګر په والله کوم روغ ورځ لیدلې ده دغه دوا اوس.
بل خوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی هم مني چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیایي ستونزې پیښې کړي. خو وایي په هره روبه کې لسګونه ټنه بې کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو ټولوي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتوانیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخه ونیسي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځایو کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي، د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظ دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار موږ دلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه، زموږ ټینګار به دای هلې ځلې دای د وزیر سره او د والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت د معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو. اوس موږ دا کیفیت لرونکي شان چې دي یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږي.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بهیر احمدي مني چې لا هم د ناامنو لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تېر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په قرآن ژغي د غذایي مسؤلیت کمیټې په غونډو کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوی وسي.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي تر څنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې دې ولایت د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړی.
Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
دوستانو تاسو د مغغ لا ازادي رادیو ناوړي سم خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مقام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبره کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښه چې دا خلک خپل لري لایې بل چم په کې حواله تر وستېر یاري انګورې چې اوس کومه خواته بار سو چیرې بار سو نو وسایل لري نه شی لري. موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سازه چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غمه وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو دا افغانستان خلک دي، درته دره دي او کومې غمځکې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې او د دولتي مځکې وي، هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای وي د یوه کارخانه پراته او کړي وي د کارخانه جوړوم او پاتې زه نور دغې خلکو کوم واکداره خلک چې دي هغو غټ خټ شي دیوالۍ پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو هېڅ چاره نشته. نو موږ د حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره واوري، در په دره دي، هېڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص شولي، نو د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي، ولاړ شي درته غلطه ووځي، نو بیا دې څه وکړي؟ نو بوسنه شی نه، هلته د ټاټوګي شی څه. نو موږ د نوي حکومت ته دا هیله کوو چې د کوچیانو یو غور وخوري، چې هر څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید چې د کوچیانو یو غمه وخوري. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي
او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه دولش پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمې بجې شوې. یو بیا د خبرونو وخت را ورسید. ملالۍ بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیره شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تمبول سوې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګری پرونی حمله وغندله. اعتراض کوونکي له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. د بې پولې ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو غوښتي چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو څخه هغه خلک د وباسي چې ډیر زیانمنونکي دي. او د پاکستان ستره محکمه به نن د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه جوړه کړي.
دوستانو خبرونه ملاساده رادیو نه واوریدل. دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور مطالب هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د دې ساعت لپاره د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر ازو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
سلامونه مننه درنو دوستانو، زه مریم توخی ما او مخکخ خزی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. درنه میلمنه لرو. البته په خبرونه کې زه فنون صافی د لغمان ولایت استاذ په ولس جرګه کې د دې په کارونو پکړنو دا چې خسته کوم کارونه کړي په دې موضوعات به سره خبرې اترې لرو. او د کوم ځنې پایل کړه څومره مبارزه کړې ده او څومره مبارزه ځاینی ولای په بل کې به دې ته خراغلاس هم بخیر اغلی اغلی صافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ګرانه خورې تاسو ستاسو تخنیکی همکاران ته ستاسو د خپل راډیو اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه
کوروادان. داسې به راپیل کړو چې زده کړې مو چیرته کړې دي، د کوم ځای نه مو راپیل کړې دي؟
زه په 1950 کال کې په یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلم او په 1950 کال کې په اول سنف کې شامل شوم په مستوري لیسه کې چې هغه زمونږ اولنې لیسه ده په لغمان کې. نو تر 1980 کال پورې 12 نه فارغ شوم. نو د لغمان در معلمین مې ولو سمغه زمينه مسايد او بدبختانه ويم که خوشبختانه نه پيګم
هغه وخت کومره
امو غمره امو غمره امکانات او بل ستونزې دا و چې زه په اتم صنف کې وم چې نامزاد شم. یعنی خوشونت په خپل د ازما په مقابل کې شوې چې هغه د زیر سن ودونه سړي د ډیرو کارونو نه پرېګ دي کنه. نو په نهم صنف کې مې وادو کتر 12 صنف ورې د درې ماشومان مور نور نو مغه در معلمین مان کوم لوست نور متاسفانه زمينه د مساعد تحصیل زمينه مساعد او کورنۍ روشن فکر او خو ستونزې دا و چې امور ماشومان نه کېده چې د ماشومان سره فانتون ولولم. نو خوشبختانه اوس په یو خصوصي فانتون کې د حقوق بخش کې درس وایم چې اخر سمستر مې د سکل فارغ شوم. نو مونوګراف هم پاتې هغه نه دفاع وکم ان شاء الله.
تاسو دا نه وکړه چې تاسو یعنی هغه وخت واده وکړ چې باید یعنی سن موړو کې بیا څنګه مو دې مرحله ته ځان راورسو څومره هلې ځلې مو وکړې او داس کې نه نستې دي؟
تو حساب زه د ماشومتوب نه ډیر مې علاقه سیاست سره او همیش به مې دا کوشش کاوه چې زه باید یو چیرې ځان ورسوم. نو په دې زمن کې چې زه هم مورم هم متعلم وم، ما افتخاری معلمی هم کوله چې اوس ورته بالمقته وي. هغه وخت کې افتخاري معلمان ویل. بیا د هغه مدیریت د سواده موزیک یو کال معلمه وم چې درس مې ورکوه هغه بې سواده خویندو ته چې سنونه یې جیګو. نو سره د هغه نه بیا زه سفر ویزر شولم تر اته شپېتم کال پورې، چې تر څو دولسم نه فارغ شوم، وظیفه مې هم درلوده. او په اجتماعي هغه وخت دا مدني ټولنې نه وی، خو د فیشان په نوم و سازمان جوانان په نوم بعضې نهادونه و. نو په هغه کې مې هم کار کو. نو
څنګه مو وخت ورکوه ماشومانو ته، کور ته، زده کړو ته او داسې مسایلو ته؟
تقسیم اوقات مې جوړ کړی و، کوشش مې کوه چې ټول ته ځان ورسوم، خو هغه مشکلات به په ځان منې. هغه د یو پلان په مطابق، د تقسیم اوقات په مطابق به په مخ تلم، خو ستونزې وې، مشکل یې، خو باید نو کوشش وکړې که غواړې چې یو چیرې ځان ورسوي. نو دا خپله باید تلاش وکړې، تکلیفونه په ځان ومنې.
یعنې چېرته رسېد دل اسانه خبره نه ده او دغه قربانیان غواړي؟
هو، دا قربانی غواړي، تلاش غواړي، هغه ستونزې چې په مخ هغه سره مبارزه غواړي.
یادونه وکړه راته چې کوم ستونزې مو ګاللې په دې دوران کې؟
نو په دغه دوران کې هغه ستونزه ماته دا و چې هم متعلم د مکتب وم، هم مې وظیفه درلوده. هغه مهمه خبره هغه ټکی ماته و چې مورم، هغه اولادونو ته رسیدګي چې په هغه صورت باید ما کړی و نه. خو بیا خوشبختانه زما مور خواښه مې کورنۍ راسره ډېر همکار و، یعنې هغه بچیان زما چې هغه مینه او محبت د مور ته ضرورت درلوده، هغه مې ورته مکمل نه شو رسولی. دغه یو غټه ستونزه وه چې همیش دې نه ما رنځوړه چې په ټولو اړخونو کې کامیاب یم، دغه اړخ کې ناتوان وم څه ناڅه،
ځکه چې ستړی به راتلې نور به نه حوصله.
هو، چې هغه ماشومان به او بیچارهګان سملی وو، هغه نه حوصله به ختمه وه. شاګردان ته درس ورکړه، خپله درس ووایه. زمن په هغه کې د کور کارونه، د ماشوم پالنه، دا نو ډېر غټ مسؤلیت دی. بیا ډېره غټه کورنۍ وه چې ټول یو ځای، کاکا خسران، خواخې خسر، ټول مونږ په یو کور کې ژوند کوو چې تقریبا کوم څلوېښت کسان راتلو. نو یو لوی فامیل کې ژوند درلوده، هسې که وړوکی ژوند دي تنا د بچي و، د هغه خوا دومره مشکلات سره په لوی فامیل کې بیا ډېر مشکل وي. نو هماغونه چې کسان خل ډېری په کور کې، هماغونه نظرونه هم ډېری که نه مشکلاتونه. خو سره سره د ټول نه د خدای نه شکر ګزارم چې تر نن پورې کامیاب وته یم. چار کار ته ما اقدام کړی، پلان مورته نیولی، همیش زه لری فکر کوم. هغه مشکلاتونه، ستونزې خو په ژوند کې، نو هغه ته ډېر دومره اهمیت نه ورکوم، دې سره مبارزه کوم، ځان ته یو هغه ورکوم چې دغه یو کار باید زه سر ته ورسوم. اما خوشبختانه چې پکې کامیاب یم تر اوسه پورې.
څنګه چې کله راوتې ټولنې ته، د کوم مشکلات سره مخ شوې په ټولنه کې؟
کله چې زه د معلمینه د ښځو ریاست ته راغلم، خپل منظورو مې وړه، د ډېر مشکلاتو سره په ټولنه کې مخ شوم. دا یو نوی ریاست و، زمونږ او ستاسو د حکومت په چوکاټ کې دغه وزارت نه وای، او خلک دې سره بلد نه و. د دې په هکله ډېر بد ذهنیتونه و د خلکو سره، یعنی تر اتیاون کال نه تر څلور اتیاون کال پورې چې تر څو کاندېږم، دومره کار ما وکړ چې د لغمان د خلکو ذهنیتونه مې جوړ کړه چې ورور به خپل لور ته، ښځې ته چادري په سر زمونږ غونډې ته به راته، خپله به یې کرایه ورکوله. خو دا کار غواړي درې نیم سوه شوراګانې ما د لغمان په سطحه په ولسوالي او مرکز کې د خویندو جوړې کړې، او شپه ورځ تر دولس بجې د شپې به زه ولسوالي او لارو کې روانم، بېرته به دفتر ته راتلم. خو هر کار چې شروع سختي، نو د خلکو ذهنیتونه جوړول، هغه خلکو ته ثابتول چې تر څو د خلک دې ته راځي کې چې خلک هغه ذهنیت لري، د هغوی د ذهنیت د بدلولو له خاطره باید جدي کار وکړي. نو جدي کار مې وکړ، شپه ورځ مې وکړ چې تر څو د خلکو ذهنیتونه، زه خپل ځان سره هم فکره هم مفکوره خویندې پیدا کړم چې مبارزه کې راسره یوځای شي. همداسې مې پورونو کار وکړ، همداسې خوشبختانه چې زه د لغمان د علماو نه مننه کوم چې دې اړخه کې د هغوی سره چې کله زما ناستې ولاړ شو، د دوی نه مې غوښتنه وکړه راسره همکاري، هغه اسلامي یا زمونږ د دین په مطابق هغوی تبلیغات، دوی راسره ډېر همکاري وکړه. نو په دغه ټول بدونو کې ما په ټوله اخشارو سره په عین حال کې د دوی سره شوراګانې جوړ کړې، دوی سره په مذاکره کې شولم. نو ډېر ستونزې مې موګاللې، شبنامې، تهدید، جنجال حتی چې ډیر خلکو به زما فامیل زما خاوند ته کمزلي کولې چې دا یو بې غیرت انسان د ښځې وتلی کار کوي.
اوریدونکی لرو بیبا خبرې
نو سره سره د دې ستونزو الحمدلله اوس خلک راضي دي چې درې دورې ما ته رای ورکوي نو دا به م کار کړی وي.
پرته له دې چې تاسو ویل چې د ښځو ریاست کې مو کار کول تل ډېر ستونزو سره مخامخ شوي او زحمتونه مو وګالل بالاخره کامیابه شوي، نور په کوم برخه کې د ښځو لپاره خصوصا کار کړی دی؟
زه د ټولو مخکې د دې نه چې زه وکالت ته راشم د ښځو ریاست دغه کوم نهادونه چې شته، مدني ټولنې دي که رسنۍ دي که د حقوق بشر په بخش کې د ښځو کوم یونما کې دغه ټول سره زما اړیکې په ټولو سیمینارونو کې د دوی په ټولو جلسو کې ما اشتراک کوم. چې د ښځې په نوم یو مجلس جوړېده زه به ورته کوم، هغه په کابل کې و که په ننګرهار کې و زه به ورته تلم، خپل وخت به مې ورته ورکوم. نو مبارزه هم د ښځو د ټول د ژوند په هکله چې د ښځې پورې تړاو لري زموږ مبارزه. زه په خپله یوه ښځه یم، دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې ده چې ښځه متضرره د هغه په مقابل کې موږ مبارزه کوو. دغه زموږ هدف د دې سیاست یا وطنه د په ټولنه کې همدغه ده چې باید موږ ښځې خپل هغه حق حقوق هغه شرعي حقوق چې زموږ حقوق دي چې الله تعالی موږ ته راکړی هغه ترلاسه کړو. نو دا زمون حق دی، په دې کله مبارزه کړی که تاسو مشخص کوم پښتنې ولې که هغه په اقتصادي اړخ کې که هغه په اجتماعي اړخ کې
راز هم دې موضوع چې تاسو په کوم برخه کې زیاتره د ښځو لپاره تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې په ټولنه کې مو کار کړی دی، زیاتره هم په کومو برخو کې فوکس درلوده د ښځو برخه کې؟
ډېر فوکس هم دا و چې د تاوتریخوال چې د خویندو په مقابل کې ده د دې نه مخنیوی وشي، د تعلیم په برخه کې، د دوی اقتصاد په برخه کې، په اجتماعي او سیاسي او کلتوري بخشو کې باید خوځې. نو د هر کې ما ډېرې من ډېرې
هله ما په هوای مو ورکو دا مورغونډولې کورنۍ ته اما ذهنیت مورکو کڅنګه
منګ په هر میاشت کې به جلسې نیولې. ما مخکې ارزو کړ چې نو تقریبا درې نیم سوه ټولنې منګ په ځایونو کې درلوده چې ښځو ته خلکو ته گایي ورکړه.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په بیلابیلو برخو کې ښځو ته کار کړی دی او د تاوتریخوال په برخه کې هم دوی ته ما ذهنیت ورکړی دی، بیا څومره مو دغه کار مفید تمام شو خصوصا د تاوتریخوال په برخه کې؟
نو الحمدلله زه کله چې د لغمان په ولایت کې د ښځو د چارو رئیس وم دغه مبارزم شروع کړه. د ورځې به موږ ته کم در کم چې هغه را د تاوتریخوال قضیې راتللی د شلو پنځه ویشتو نه به کم نو چې هغه وهلو ډبول د ښځو یا فرار د منزل یا خشونت د هغوی سره چې کوم تعبیز. نو خوشبختانه اوس په میاشتو کې هم داسې دوه درې قضیې په هغه ریاست ثبتېږي، نو ځای ونیو هغه تعبیز چې د خویندو سره و چې نجونې مکتب ته نه پرېښودلې د خلکو اسخان. موږ ډېر د خپل د هغه علماو نه منندویم چې زموږ سره په دې عرصه کې دوی همکاري وکړه، هغه څه چې زموږ دین وایي کوم حق حقوق چې د ښځو د دوی تبلیغات وکړه، زموږ سره ملګري شول، همغږي شول، مبارزه کې موږ سره وو او تر اوسه هم دي. نو کوم کارونه چې هغه زموږ د دین خلاف وي که خویندې افراد یو حق حقوق د یو افراد ده د افراد طرفدار زمنه اوس که بعضې خویندې چې مانه خویندې خفه نه شي دا حق حقوق نه ده چې موږ ځان بربند کړو. اوس کله چې یو موقف ته رسیږو یا موږ ته یو ازادي ورکول کېږي خپل هغه اسلامي حجاب هېروو، خپل هغه اسلامي اخلاق هېروو، دا باید هېر نه کړو. نو دا مبارزه هغه وخت رنګ راوړي چې سړی د اسلام په اصولو حرکت وکړي. هغه حق حقوق چې خدای راکړی هغه باید خلک په دې باندې که هر څوک یې قانع کړي، که زما په ژبه قانع نه شو د یو مولوی صاحب د یو قاضي د یو د کلي د یو مشر چې خدای یو حق حقوق اوس تعلیم او تربیه ده د ژوند ملګری انتخابول دي ډېر حقوق د ښځې دي حق مار ده حق میراث ده که دا ټول واخلي د یو نر نه شتمن دی هغه زما د یو نر نه ډېر حق حقوق دي خو بدبختانه نه دی ورکړ شوی. یو مثال به زه ورکړم ډېر وړوکی کدی میراث ورایشی که یو خور د خپل د ورور نه د پلار نه میراث غواړي که صورت نه وي سپینستر کې خورته وي یو بده خبره ورته کوي که هغه همیشه ورور یا د فکر نه کوي چې دا زما حق چې زما ورور خوري هیڅ کله فکر نه کوي چې سم سپینستر کې ده چې دا زما حق خوري بدون زما د اجازه نه نو دا میراث که هر څومره شریعت مونږ ته ټاکلی دا هم حق و که زه میراث واخلم زما حق مار را سره واوسي او خپله کار وکړم نو زه شتمن یم که زما میړه زما نفقه په میړه باندې فرض دی د هغه نفقه په ما فرض نه دی نو دغه ستونزې که په ټولنه کې واقعا هغه خپل زمونږ رهنمود چې قرآن کریم دی هغه ته د خدای احکامو ته لاړ شو هغه ته احترام وکړو په همغه باندې عمل وکړو هېڅ ستونزه نشته نو یو مسلمان ښځه د ستونزو سره یا یو مسلمان ورور د ستونزو سره نه مخ کېږي بدبختانه اوس مونږ ډېر قرآن په تاخچه کې ښی خو ډېر رسم رواج پسې ګرځو کله دغه رسم رواج چې زمونږ د دین سره په ټکر کې دی چې زمونږ عقیده او مفکوره زمونږ آخرت خرابوي د دې نه مخنیوی وکړو دې سره مبارزه وکړو هر څه چې مونږ ته حق حقوق خدای راکړی که هغه نر دی که ښځه دی یو د بل حق حقوق وپېژنو هغه په هغه وخت کې پېژندلی شو چې یو ښځه هم تعلیم وکړي یو نر هم تعلیم دا بدبختانه تنه ښځې دې نه متضرر نه دي اوس مونږ ډېر خشونت د نارینهو سره هم ګورو یو هلک خبر هم نه وي په یو ځای کې په لارې ورته ښځه وکړي د هغه په خوښه یا خو کمیس پرتوک نه دی چې هغه یو کال واغوندیسته خطا کې د ژوند مسله ده هلک نه هم پوښتنه نه کېږي جلۍ نه خو بیخي نه کېږي نو دا ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې حق حقوق باید د شریعت په چوکاټ کې چې نر کوم حق حقوق لري ښځه کوم حق حقوق که یو د بل حقوقو ته احترام وکړو یو د بل په حقوقو تجاوز ونه کړو نو مشکل حل دی
رښتیا هم تاسې یادونه وکړه چې په دې برخو کې تاوتریخوالی برخې په ټولنه کې مو کار کړی دی علت مو څه پیدا کړل چې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
یو غټه ستونزه چې په فامیلونو کې په دغه څو کلونو کې چې کله زه دې مبارزې ته ووتلم او په ډېر هر څوک خپله یو ښځه د دې قرباني چې نو دغه اجباري ودونه دي او د ښځې د تعلیم مخنیوی ده حتی هغه دیني تعلیم هم یو خور ته اجازه نه
شته چې ولې اجازه نه ورکوي دغه ښځه سره دغه چلند کېږي علت تاسې څه پیدا کړ
نو زمونږ دغه تاوتریخوالی په فامیلونو کې دا تعبیز موجود ده که تاسې زه یو مثال ورکړم که په کور کې وګورئ یو ښه شی چې پخی بل خصوص هغه پخواني وختونه ډېر هغه ښه غذا او هغه وخه خلک غریب دي د افغانستان چرګ به و که نه یو چرګ به لال کړو ورون سینه ټول به یې د نارینه وو یا پلار ته زوی ته کمخ کم وزر وکړم هغه به پاتې کېده هغه ته به نجلۍ ته د دې نه چې ګوره چې ډېر متضرر یو نجلۍ ده خوراک ته هغه ضرورت لري نظر یو زوی ته نو دا تعویز خپله ګوره په کور کې خوشونت یا تعبیز د ښځې سره وایي که یو خواښه د انګور سره کوي که مور د لور سره کوي یا فامیده یا نافامیده نو دا ستونزې دي او بل اجباري ودونه دي چې یو جلۍ خبر نه ده یو داسې انسان سره د هغه نکاح وتړي چې د هغه خصوصیات د دوی کرکټر اسمان تر ځمکې فرق وي نو دوی یو بل سره سازش په ژوند کې نشي کولی مینه او محبت نه وي نو د زور ژوند یو چشی د زړه ته نه په زوره یو چا ته ورکوي دا ژوند خو د عمر مسله ده نو په شریعت کې هم ده چې جلۍ هلک باید د خپل د نکاح نه جلۍ هلک دواړه قرباني دي په دې کې نو زموږ کورنۍ تصمیم نیسي د جلۍ نه پوښتنه نه کېږي د هلک نه پوښتنه نه کېږي پوهېږي چې هغه د دې سره دا سازش په دې ژوند کې کوی شي نه همغه ده چې تاوتریخوالی مېړه که اسمان وایي ښځه ځمکه که هغه ځمکه وایي هغه اسمان نو د دوی لانجه او جنجال اخه ډب ژوند د تاوتریخوالی د تعلیم مخه موږ خپله دا کورنۍ زوی ته وایي چې ډاکټر شي انجینر شي هغه ښځې ته ډېر چې هغه هم که قایل شي اجازه هم ورکوي که معلومه هغه معلومه شي سنګینه وظیفه ده ولې یو ښځه که ډاکټر شي یو ښځه اوس مور کېدونکی ده یو ښځینه ډاکټر ته ډېر ضرورت لري که یو معلم ته معلم هم ضرورت ده یو ډاکټر ته هم ضرورت ده په ټولنه کې په هر بخش کې ښځه چې اوسي دي او ښځه د در نه ښه راځي نو هغه حقوق چې تعلیم ده هغه دیني تعلیم ده که عصري تعلیم ده چې په خپل زمینو باندې کوو باید خپلونو ته هم زمینه سازي او بستر سازي وکړو او بل په اداراتو کې حکومت هم په دې کې تر څو پاتې راغله هغه فیصدي چې باید ښځې په اداراتو کې کار وکړي زمینه سازي بستر سازي ورسره وشي موږ تاسو روزمره اورو دا انقلاب دی هغه اصلي ستونزه نامنی ده بدبختی د علت هم دا ده چې فامیلونه مطمئن نه دي. یو جلی نظر یو هلک ته ډېر چې په دې حالت کې چې زه په ګورم خو هم جلی متضرر ده هم هلک ګورو چې هره ورځ هغه چې میډیا او ته وځي مونږ خبرېږو یا په فیسبوکونو کې وځو هغه خبرېږو په زرهاو قضیې کېږي چې هغه نه خلک بېخبر دي دا تجاوز جنسي نه هلک مسون ده نه نجلۍ کاغذي مکتب ته انفجار انتحار وضعیت خراب بعض ځایونو کې دا زمینه مساعد نه ده په فعلي حالت کې. نو حکومت باید هم د کې تلاش وکړي چې زمینه سازي د خویندو له خاطره وکړي هغه نه امنې منطقې چې دي هغه امن کې چې تر څو یو جلۍ په ډاډه زړه خپل تعلیم ته تللی وشي او کورنۍ یې مطمئن شي چې دغه ځي په عزت ځي او په عزت راځي. نو فعلي حالت کې هغه غټه ستونزه غټه ستونزه د نارینه او د ښځینهو په مخ کې چې خنډ ده جنګ ده
جنسی
تفاوت نه لري. انسان د خدای په نس هغه ښه انسان دی چې تقوا او پرهیزګاری ولري. هغه نه دا ویل چې نری اخزه هغه تور یا سپین یا په کوم ژبه یا داسې کوم هغه ورته قایل نه دی. څوک چې د خدای په لار هغه سمي اطاعت کوي پرهیزګاری لري تقوا لري هغه خدای ته محترم دی. دوم غلط دودونه دي په افغانستان کې چې هغه زمونږ د دین سره په ټکر کې لکه بد لکه وروار د ښځو هغه حقوق سلبول چې تعلیم د هر څه ده دا په خپل یو نوه تعبیز ده یا تاوتریخوالی ده. بد ورکول چې دا ډېر دردونکی قضایه زه ورسره مخ شوې مونږ کتلي په بعضو مجلسونو کې مې اشتراک کړی. جرم یو ځوان کوي جرم زما زوی کوي یا نفر وژني یا کوم اخلاقي کوم جرم په مخ وړي دی هغه قرباني او خوري کېږي او هغه کور ته چې هغه ځي بېچاره وهل او ډبول څه چې هته کله کله د هغه د ژوند د اخیستلو سبب شوي. دا ډېر مثالونه لري په افغانستان کې. جبري ودونه دي چې ما مخکې په دې کې هم تفسیره کړه نور په کې تفسیرې ته نظم. جنسي تجاوز چې دا ډېر یو بدبخت پدیده بل شو چې دا په دغه انقلاب کې دغه څو کلونو کې ډېر اوج ته ورسېده چې هغه نه نر نه ښځه نه ماشوم نه غټ دی نه عام نه دا دومره زمونږ هغه اسلامي اخلاق تربیه صدمه لیدلې په دغه څلوېښت کلونو کې چې مونږ یو حیوان هم په خپل یو همجنس په یو ماشوم تجاوز خو انسانانه کوي بدبختانه. نو دا یو غټه ستونزه ده. بل ښځو ته نامناسب چار پیریال چې تر څو دولت یا زمونږ ټولنه دې باندې نه دي تان چې هغه مناسب چار پیریال چې هغه غټه ستونزه یې نامني ده چې دا ما مخکې م ویل چې هغه غټه ستونزه نامني ده. نه ده چې یو ښځه مسون نه ده چې کوم اداره کې ځي کار کوي که په کوم که هغه لوړ پورې چارواکي دي که یو عادي مامور ده هسې مناسب ځای ورته نه شته. د هغه فامیل نه مطمئن نه دي د هغه خلکو د هغه اخلاقو باندې شک لري چې دا راشي دا په یو رقم نه یو رقم د دې نه به یو سو استفاده کېږي چې بدبختانه په بعضو کې بېلګې لیدل شوي دا شوي چې دېنه ډېر خویندې متضرر دي او نارینهګان هم زمونږ داسې نه وایي. ما ویل چې تعبیز د دواړو جنسونو سره خو ډېر بیا د ښځو سره ده. تعلیم او تربیه مخه نیول که یو ښځه تعلیم او تربیه ونه لري تعلیم ونه کړي پوهه پیدا نه کړي د څه شي په حقوقو باندې به پوه شي د بې سواد نه خو بیا ګله نشته که نه. همداسې د نارینه وو 80% زمونږ خویندې په ټولنه کې بې سواد دي همداسې 60% نارینه چې د تعلیم نه بې برخې
پاتېدا
د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ول چې یو د بل په حقوقو خبر نه دي هر یو د زور نه کار اخلي او هغه هم که د هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي که یو ښځه پوه شي او نر پوه شي خپل په حقوقو پوه شي ولې خوشحال ژوند نه تېره دغه دوه ورځې ژوند د تاوتریخوالي له خاطره نه ده پیدا دغه څو ورځې ژوند په دې دنیا کې لري باید په ارامه خوشحالي سره تېر کړي. نو بل مواد مخدر چې دا هم یو ډېره ناوړه پدیده ده چې په افغانستان کې دغه څو کلونه نه مراوت زمونږ ډېر کورنۍ ګوره هغه تاوتریخوال چې وهل ډبول راځي په کور کې نفقه یو څوک چې پودري شو هغه د ښځې نه هم خبر نه ده د اولاد نه هم خبر نه ده. نو د هغه نفقه نه شي تهیه کولی په هغه کې هغه شریعه لارم چې اوسو کوم هغه مریض شو کنه نو د دې مخنیوي نه دی شوی نو دا ورځ په ورځ ډیریږي او کمیږي نه لری ولایتونو پر ولایت کې دا پودریانو مواد مخدر کچر د بنګ د اوس خو نور شیان هم راوتلي خدای دې نخې خو اورېدلیم دي چې تابلیت کا دا او شي چې زمونږ ټول د ځوانانو ژوند روزمره د جنگ نم دا ډیر خطرناک شی دی چې هر ورځ په سلهاو ځوانان زمونږ د دې د لاسه مري پنځه کسه ته نه قاچاقبران ګټه پورته کوي په زرهاو کسه د دې نه متضرر دي چاته د کې هم خزینه هم مردانه که خپل خزینه هم محتاج شوي هغه یو هر او بل خواته که پلار ده که خاوند ده که ورور د دې نه دا بل یو خوشنت چې دا فعلي حالت کې مشت ګریوان مونږ سره یو ډیر ستونزې راپېښ کړي په ټولنه کې دا مواد مخدر دي
ټولنه کار کوي نهادونه کار کوي په دې برخو کې بیا هم ورځ تر بلې دغه مشکلات زیاتېږي علت به تاسو څه بولئ چې ولې زیاتېږي
دلته مخکې هغه یو ورور اشاره ورته وکړه چې قانون نه تطبیقېږي مبارزه کوو د یو مریض نه ګله نشته د یو محتاط مریض دی د مریض شخص نه خپله د جامې په اوږو بار کړه یو میلیون اوس دوه میلیونه مخ واته اوختي نو دا ورځ په ورځ ډېرېږي که دلته قانون تطبیق شي حکومت واقعا دا نمایشي غونډې دا نمایشي خبرې
ورځ لمانځل کېږي مثلا د ښځو په وړاندې د منې تاوتریخوالي ورځ لمانځل کېږي نړیوال ورځ دغه ورځ لمانځل د ښځو د ورځ لمانځل په دې برخه کې کنفرانسونه سیمینارونه دغه موضوعات نیول دا به څومره ځای ونیسي
دا ګورې ګران خورې یو آګاهي خلکو ته کېږي چې خبرېږي ښه دی خو دلته باید حکومت اقدام اوس منې خشونت علی زن یو قانون پاس شو رشته پیلن په محاکمو کې هغه مرض که یو جرم دی د ښځې په مال ته ویلی که یو کسر دی هغه پیدا کوي یو عادي جرم دی او یو جرم چې هغه جرم نه واقع کېږي او ښځه ده د مېړه سره جنګ مونږ په پارلمان کې په همدغه باندې باز درلوده ډېر چې یو ښځه فرار د منزل باید په هغه اصلي شکل باندې دلته تعریف راشي یو ښځه ده جنجال وکړه د مېړه سره یا د ماشوم په سره یا د کور یا د خراب اقتصاد له امله خو دا ښځه ووته لاړه د خپل ماما کره یا خپل د پلار کره دا فرار د منزل شو هغه باید بندي شي یو جزا وویني او یو جلۍ د یو څوک غواړي ډېر د هلک او د جلۍ خوښه ده بار بار هغه ته چې په زرهاو قضایا مونږ لیدلي هغه ته ځي چې غریب ده غریب خو کوم جرم نه دی غریبتوب یا د هغه کورنۍ په هغه چې دا غریب ده زما کورنۍ جي کورنۍ دا ټیټ انسان کې ټیټو جګوالی نشته نو نه ورکوي هغه فرار د منزل کوي خو که هلته جرم نه واقع کېږي تله خو نکابه کېږي دا قانون یو دا ده چې یو ښځه جرم کوي یو نارینه جرم کوي یو مېړداره ښځه ده یو څوک راځي دی دا دلته د مینې محبت خبره هېڅ نشته چې هغه فرار د منزل نه ورکوي وړي غیر قانوني او غیر شرعي د هغه سره ژوند کوي نو دا نکاح چې لري بل چا سره نکاح نه کېږي نو دلته ما ویل چې دا ټول د بې علمي او د تعلیم نشتون ده که او ښځه په خپل شرعي حقوقو پوه شي او نارینه پوه شي داسې قضایا نه راځي
البته تاسو په نظر څومره ښځې باید تاوتریخوالي سره مخ وي
په افغانستان کې چې زه ګورم نو اکثریت د پنځوسو نه که مونږ وایو چې پنځوس په پنځوس دا به دروغ په سلو کې اتیا فیصده خویندې زمونږ د تاوتریخوالي سره مخ
وي اوس څه کول پکار دی څه باید وشي او څوک یې وکړي چې دغه ستونزې لږ سره کمې شي
اول قدم کې باید دغه سوله چې یو امیدواري د افغانستان خلکو ته دا شوی د هر انسان یو تمه او توقع بل خصوص د افغانانو ورته پیدا ده نو د کې تلاش وشي د ولسونو لخوا نه د دولت لخوا نه چې دغه اصول که په هر قیمت کېږي ډېر قرباني ورکړي خیر قرباني غواړي سوله هم قرباني غواړي نو دې قرباني ته دې حاضر شي دغه سوله که په هر قیمت کېږي باید افغانستان ته سوله او امني راشي کله چې سوله راغله دغه ټول ستونزې نور قانون نه دي مخکې ما یو قانون درته د جزا قانون نور قانون یو قانون چې په دغه هغه کې جوړ چې منه خشونت علی زن دا تطبیق شي یو جرم د جرم په سترګه وکتل شي دلته تعویز نشي ګوره دغه بعض ورځې چې نمانځل کېږي دا په مفته لاسته نه ده راغلی دلته ډېر خویندو مبارزه کړی چې دا ورځې ټاکلې په یو ملي ورځ د دنیا په سطحه یو بین المللي ورځې ګرځولی دا خو په مفته چا مونږ ته نه ده راکړی لکه چې همداسې تاسو ولیدل چې دا منع خشونت قانون چې په پارلمان کې ډېر وهلو ډبولو ستونزې او جنجالونه او کنځلې وایي چې دا ښځو ته داسې غواړي مونږ هم هغه شرعي حقوق غواړو ولې یو ورور په دې خفه کېږي ولې زما یو عالم زه وایم حق مار مې حق ده چې ټاکم راهکه میراث مې حق ده تعلیم مې حق ده نو دا ولې نه راکوي راته
ډېره زیاته مننه کوو هغه لصافه چې راغلې خپرونې ته کور ودان
مننه تاسو نم چې خپل موږ ته مخ راکړه راغلو کوم ودان مننه تاسو نه تاسو تخنیکی همکاران او خپل خلکو نه چې موږ ته
گئیم بلپ کے اوبرا کا